په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو په لیدې سات په خبرونو کې وو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې ټول نیول شوي افغان کډوال ژر تر ژره خوشې کړي د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې نن جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې نوی کال په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره د ویرې او اندېښنې سره مل و ځکه پولیسو د شپې چاپي او ځورونې پیل کړي او په سلګونو افغان کډوالو په غیر قانوني توګه توقیف کړي دي امنیسټي انټرنیشنل له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې سمدستي نیول شوي کسان خوشې کړي او هغه نوې پالیسي لغوه کړي چې له مخې په پلازمینه کې د پاتېدو لپاره د ان او سي په څیر د اضافي اسنادو غوښتنه کوي د دې سازمان په وینا دا له خطر سره مخ کسان له نور سرخوږي سره مخامخ کوي د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په وروستیو څو اونیو کې په اسلام آباد کې په سلګونو افغان کډوال نیولې دي د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداري کې وویل چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې سرعت به په ساعت کې له 500 تر 1500 کیلومتر پورې وي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له لسو لسو زیانګالو هیوادونو ګڼل کیږي په پاکستان کې یوې محکمې پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمنه بشرا بیبی د فساد په یوه تاریخي قضیه کې مجرم ګڼلې دي قاضي ناصر جاوید رانا د عمران خان لپاره د 14 کاله بند او د هغه د میرمنې بشرا بیبی لپاره د 2 کلونو بند سزا د اعلانولو په مهال وویل څارنوالۍ خپله قضیه ثابته کړې او عمران خان مجرم ګڼل شوی دی دوی تورن شوی چې د عمران خان د واکمنۍ په مهال د پیسو د سپینولو په بدل کې له لوی سوداګر ملک ریاض څخه ځمکه د ډالۍ په توګه ترلاسه کړې څارنوالانو ادعا کړې چې دا د څه باندې 190 میلیونه انګلیسي پاونډو قضیه ده عمران خان او میرمنې دغه تورونه رد کړي او تر شا یې سیاسي انګېزې بللې دي د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ سلمان اکرم راجا ویلي چې دوی به د دغې سزا په وړاندې د استناف غوښتنه وکړي دوه ویا کلن عمران خان چې له 2013 څخه تر 2022 پورې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې له څه باندې یو کال رئیس په زندان کې دی او د جرمونو له څه باندې یو نیم سل قضیو سره مخ دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پناه غوښتونکو یوه بیړۍ چې هسپانیا ته روانه وه او 80 تنه پاکستانیان پکې سپاره او ډوبه شوې ده رویترز خبري اژانس پرون د افریقایي هیواد مراکش د چارواکو په قول وویل چې دا بیړۍ د جنوري په 2 روانه شوې وه او 69 تنه پکې سپاره وو د مراکش چارواکو په وینا د بیړۍ له ډوبېدو وروسته 30 تنه ژغورل شوې مراکش چارواکو هم ویلي چې د بیړۍ اکثره سپرلۍ پاکستانیان دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په مراکش کې له خپل سفارت سره د دې پیښې په تړاو په تماس کې دي د اسرائیل کابینه به نن جمعه په غزه کې د اوربند او د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره د حماس وسلهوالې ډلې سره د یوې موافقې د وروستي تصویب لپاره غونډه وکړي دا په داسې حال کې ده چې د دغه موافقې په اړه چې د چهارشنبې په ورځ اعلان شوه د زندیدو په اړه اندېښنې راپورته شوې وې دغه اعلان سره سره په غزه کې د اسرائیل جنګي الوتکو سختو بریدونو ته دوام ورکړی او فلسطیني چارواکو پرون وویل چې د اوربند له اعلان وروسته د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن وویل چې کابینه به نن غونډه وکړي او د دغې موافقې په اړه به رای واخلي
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم هرکلی موکوم. د افغانستان په اړه د ولسمشر بایدن تګلارا او د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ راتلونکي دریځ په دې اړه دلته بحث لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وینا وکړه او له دې سره د خپلې نیمې پیړۍ سیاسي فعال ژوند پای ته ورسوه. د دوشنبه په ورځ به ډونالد ترامپ د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. جو بایدن په خپل وینا کې تر ډیره امریکایانو ته لارښوونې لرلې، خو د افغانستان په ارتباط یې حکم کړی چې یو سل څلوېښت څلور شپېته اجرایي فرمان د ده د واکمنۍ تر ختمېدو وروسته هم د اجرا وړ دی. دا فرمان د 2022 کال د فبروري په 11مه صادر شو چې له مخې د افغانستان بانک کنګل شوې شتمنۍ همغسې کنګل پاتې کېږي. د 2022 کال د اګست په 15مه نیټه په کابل کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو د افغانستان بانک څخه باندې 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړې. طالبانو بیا بیا له واشنگتن غوښتي دي چې دا ډالر افغانانو ته بیرته ورکړي، خو جو بایدن وویل چې د افغانستان د دغه شتمنۍ ساتل د اضطراري حالاتو او د افغانستان د خلکو د نیکمرغۍ لپاره مهم دي. د بایدن په باور افغانستان له بشری بحران سره مخامخ دی او د ژور اقتصادي سقوط احتمال پکې شته. جو بایدن دا هم ویلی دی چې د 2020 کال د سپتمبر د 11مې نیټې د تروریستي بریدونو د قربانیانو د کورنیو په ګډون بیلابیل لوري د افغانستان بانک په دغو شتمنیو باندې حقوقي ادعاوې لري او یا یې د حقوقي ادعا کولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. پروسه شکل د امریکا یوې محکمې پریکړه وکړه چې د سپتمبر د 11مې نیټې د بریدونو د قربانیانو د کورنیو غړي د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو د 3.5 میلیارد ډالرو د اخیستو مستحق نه دي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ دریسته به د خبرونې په ترڅ کې اشاره وکړو، خو را به شم بحث په دې بحث کې مو د سیاسي چارو کتونکو شاه محمود میاخیل ته بلنه ورکړې ده. میاخیل صاحب، ستاسو په باور د لومړی کرا شو د جو بایدن دریسته که په لنډه کتنه ورته وکړي د په څلور کلن د دوره کې له افغانستان سره څنګه چلند وکړ او څنګه چلند یې درلود؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته او ستاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د جو بایدن برخورد د افغانستان د قضیې په باره کې د ابتدا نه ډیر ښه نه و، او حتی هغه وخت کې چې د 2003 کلونو را په دې خوا چې هغه وخت کې بوش جمهور رئیس و او دا د سنا د خارجي چارو مسؤول و، حتی په هغه وخت کې هم دا په دې فکر و چې د افغانستان نه خپلې قواوې وکاږي او افغانستان کې د موقت وخت لپاره هلته تللی دي، او دا فکر د دې سره و. حتی یو ځل د جمهور رئیس کرزي په دوره کې چې کله دا معاون د رئیس جمهور و، حتی د یو ترمنځ یو اختلاف د نظر رامنځته شو او د ارګ نه ووته چې هغه مسله دا وه چې دې د فساد او دې په باره کې بحث کوه. نو جمهور رئیس کرزي نظر دا و چې د تروریزم منبع او ځای پاکستان دی، نو په دې کې سره د یو اختلاف د نظر رامنځته شو او بالاخره جو بایدن ورته ویلي وو چې نه، پاکستان موږ ته د افغانستان نه زیات مهم دی، او بیا د ارګ نه وتې وه، هغه ډوډۍ هم پرې غوسې وه. نو دغه فکر دې سره د ابتدا نه دا و چې په افغانستان نه باید هلې ووزي. نو کله چې رئیس جمهور شو سره دې چې پوهېده چې دغه توافقنامه د دوحې چې د طالبانو او د امریکې ترمنځ ده، او ټولو مشاورینو ورته دا نظر ورکړی و چې که چېرې قواوې د افغانستان نه ووزي، نو هغه نظام یا هغه سیستم چې شل کال امریکا په سرمایه گذاري کړل هغه د منځ، ځکه چې د افغانستان سیستم بل افر امنیتي او دفاعي قوتونه هغه په هوایي قواو او لوجستیکي حمایت باندې ولاړو، سره له دې چې د افغانستان حکومت یې تقریبا 45% کولای شو چې خپل پلان گذاري وکړي، عملیات وکړي، خو دغه لوجستیکي حمایت او هوایي حمایت دا مشروط پاغه باندې و سره. نو کله چې هغه قطر شو په خپل تاثیرات بیا په نظام باندې راوصل، نو غټ مشکل دا دی چې د ابتدا نه یعنی بایدن د افغانستان د وتلو په اراده باندې یا فکر باندې و، نو د دې دغه برخورد عام د امریکې لپاره یعنی چې اختلاف د نظر دلته موجود دی، د امریکې زیات متخصصین نظامي چ متخصصین همدارنګه سیاسیون د دې د افغانستان په دغه رقم وټول باندې سره موافق نه و. البته ټول په دې وخت چې او افغانستان لپاره هم لوی ستونزې پرې وصلې چې نظام سقوط شو. تاسو اوس هم ګورئ چې د افغانستان نظام نه ملي مشروعیت لري نه نړیوال مشروعیت لري. بانکی حساب تاسو وته مخکې اشاره وکړه هغه کنګل ده د افغانستان.
مننه میاخیل صاحب. همدغه ټوکیو ته راشو د خبرونه پترس کې ولسمشر بایدن د دوشنبې په ورځ باندې هم د خبرې ته اشاره وکړه او یو ځل بیا یې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره دفاع وکړه او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړلې چې د امریکا دننه د دغو ځواکونو د وتلو په سر باندې اختلافات هم شته. لیکن سوال دا دی چې باوجود د دې چې ډیری نیو کې هم پرې باندې شوې دي، د امریکا په کانګرس کې هم دا مسله مطرح شوې ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم کانګرس ته بیا بیا ورغشتل شوې ده، انتقادونه پیښې دي. بایدن د تک په وخت کې هم ولې له دې پریکړې دفاع کوي؟
نو هغه خو مجبور دی چې خپل پریکړه دفاع وکړي ځکه چې دغه پریکړه دې کړې ده او دا وایي چې دا د امریکای په ګټه باندې و او دغه جنگ ختم کړ. هلته نور دیو لپاره
میاخیل صاحب او بخشی اصلا پریکړه خودی ډانلډ ټرمپ وخت کې شوه، ولی یعنی هغه د سولې خبرې شروع کړې وي او د پسې بشپړې کړې.
کوری د امریکا د ټول رئیس جمهورانو د بش د وینا را پدې خو اوباما ټرمپ په خپل بایدن د ټول په دې فکر و چې د افغانستان نووزی او د افغانستان کې د نیشن بلډینګ د لپاره یا د ملت سازۍ د لپاره د سیستم جوړولو د لپاره دی په افغانستان کې نه دی. ان دا د ابتدا نه د ټولو هم دغه فکر دا چې ولې افغانستان کې شل کاله پاتې شو، عوامل نور دی، هغه عراق مسله ده، نور هغه اختلاف د اروپا او د امریکا ترمنځ موجود و، ځکه د عراق جنگ ته غیر ضروري جنگ و او د افغانستان جنگ ته ضروري جنگ و. نو په دې خاطر باندې دا یعنی اختلاف د ټولو نظر د جمهورانو هم دا و چې د افغانستان نووزی. خو د دوه قرارداد یا تفاهمنامه چې هغه کومه د ترامپ لخوا امضا شوې وه هغه صحیح عملی نه شوله، ځکه چې هغې هغه مهمه برخه د هغه توافقنامه دا وی چې بین الافغانی ډایالوګ به شروع کیږي، افغانان به خپل یو تفاهم ته رسیږي، موقت حکومت به هلته جوړیږي او بالاخره انتقال قدرت به یو بېطرفه حکومت ته ورکړل کیږي او بلدار چې طالبان به هم د ټولو توریستي افراطي ډلو سره خپل روابط قطع کوي. نو په هغه صورت کې هغه قرارداد امضا نه شو، یعنی هغه هم د امریکا ولو جنبه و توانه غوستله. نو په دې خاطر باندې دغه اعتراض په همدې باندې دی چې تاسو یوازې یو برخه د قرارداد چې هغه طالبان به په امریکایي قواو حمله نه کوي د وتلو په وخت کې او امریکایي به قواو به وزي، نو یوازې د وتلو لپاره یعنی د امریکایي د قواو د وتلو لپاره د قرارداد دغه شو هغه عملي کړو. دا اعتراض چې دی هغه په همدغه علت دی چې اغه نور برخه د قرارداد عملی نشولې. نو په دې خاطر باندې هم د افغانان لوخه هم په سیمه کې او هم په داخل امریکا کې د سیاسي نو په دې وټل باندې اعتراض دی.
میاخیل صاحب، البته تاسو دې اشاره وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ټول ولسمشرانو دا غوښتل چې افغانستان خپل پوځیان وباسي، لیکن کچیرته هم د شلکلن تاریخ ته وګورو یا د شلکلن دورې ته وګورو چې بهرنی قوای په افغانستان کې وي، مثلا د باراک اوباما په وخت کې د پوځیان شمیر زیات شو او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې دوی د ملت جوړونې هڅې نه کولې په تر 2015 کلونو پورې، یا د پخواني ولسمشر حامد کرزي د لومړی دورې تر پای پورې، حتی تر 2010 پورې اوله دوی بیا بیا هم دا راپورونه ورکول چې د افغانستان د ملت جوړونې لپاره هڅې کوي او د دغه ملت جوړونې د هڅو په ارتباط کې چیرته ورته راپورونه ته وګورو، مثلا دوی قاضیان روزل، دوی پولیس روزل، دوی هغه مؤسسات هم تقویه کول چې هغه د یو حکومت لپاره ضرور وي، لکه سارنوالان، لکه پولیس، لکه قاضیان، لکه حتی شاروالان بیا بیا نورو هیوادونو ته استول. نو همدا څنګه ده
دا خو دی کول، یعنی دا کوم ځکه چې مجبوری چې یو ځکه چې تو قواوی لري او هلته تینو باید دغه شعار نه ورکي، یعنی دی وغوښته چې دا افغانستان حکومت سره کومک وکړي او په حکومتونه ودرېږي. اما د دې تر شا اوس په ټوله اسناد چې کومې ودی د بوش د دورې نه راپدې خو، یعنی رامسفیلد هغه وخت کې زه چې کورنۍ چارو وزارت کې موینو ما کله کابل ته راغې، نو بیا ګردیس جلالی صاحب هغه وخت کې وزیر د داخلي و دې سره لاړو، ځکه چې پولیس سره دې کومک نه کړو. نو من بحث دا چې تاسو څونه امتیازات چې اردو ته ورکوي او جوړوي دغه سي پولیس د ټوریزم یا د کاونټر ټوریزم د مبارزې په اول خط کې دي، تاسو باید یو سره اني کومک وکړي. بل اخر د نیمې ورځې بحثونو دغه نه دا چې ویل چې زه په دې متقاعد نیم چې پولیس د ټوریزم ضد دي او موږ دلته نیشنل بلډینګ ته نیو راغلي. یعنی دا د 2003 خبره ده. په هغه وخت کې تاسو اوباما اشاره ورکړه چې اوباما وو هغه غوښته چې قواوې اضافه کړي، خو هلته هم د جنرالانو دا یعنی د نظامي کسانو دا غوښتنه وه چې قواوې اضافه کړي. دلته بحث دا و چې څومره قواوې اضافه کړي، 10,000, 20,000, 30,000، ځکه چې دوی وویل چې که قواوې اضافه شي نو دوی کولی شي چې په طالبانو فشار راوړي او بیا د یو قوي موقف نه د افغانستان حکومت او امریکا به طالبانو سره خبرې وکړي. نو هغه قواوې د دې د خطر اضافه کړي، اما بیرته ورپسې یو بل هغه شرایط کې غوسل چې په 2014 کې به د افغانستان نه وځي. نو په دې خاطر باندې د سیمې هیوادونه او طالبان ټول پوهېدل چې امریکا د افغانستان نه وځي، نو دې د خاطر باید متبادل یعنی هغه آپشن یا دغه باید ولري. البته دیو لپاره د پاکستان لپاره، د ایران لپاره، شوروي ته، چین لپاره متبادل آپشن هم دا و چې د طالبانو سره تماسونه درلودل او هغې په مستقیم او غیر مستقیم توګه باندې حمایه کول. او بالاخره تاسې اوس وروسته ولیدل چې هغه ایران چې د طالبانو سره هیڅ نه وه یعنی اړیکې نه لري، یعنی د دغه په لحاظ باندې، د ایډیالوژي په لحاظ باندې، حتی په تېره دوره کې سره اختلاف درلوده، مګر اوس د طالبانو سره ښه اړیکې لري. شوروي روسیه چې د هغې لري، همدارنګه چین یې لري، ورسره یعنی هغه منفي تعامل چې کوم یو دی روان دی سره. نو په دې خاطر باندې دا یعنی وتل د امریکې او هغه د نیشن بلډنګ لپاره یعنی دغه دلایل دي چې دی والته نو متاسفانه چې د افغانستان سیاسي نو که هغه دواړه جمهور رئیسانو همدارنګه وکیلان د افغانستانو نور سیاسي کوم یو دیو په دې فکر کوي چې نه امریکا نه وځي. او دا یو لوی بحث و کله به چې بحثونه راتلل، دا بحثونه ډېر شوي دي په حکومت کې په دغه شلو کالو کې په رسمي یا غیر رسمي ډول باندې. نو هغه چا به چې په دې فکر و چې نه امریکا د افغانستان نه وځي، بیا به ویلې چې نه دا تاسې د امریکا هم خبره کوي.
مننه میاخیل صاحب محترم، همدا ډېر مهم سوال دی چې د هغه وخت چارواکو څه فکر کاوه. په دې اړه به وړاندې بیا هم ستاسو نظر واخلم.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوریدونکو را سره دي. د دوی نظر په دلته سره شریک کم. مهرباني وکړئ آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ صفه 12 نیمې ټوله افغانستان کې اوري. تاسو را سره یاست
محترم وروره. خدای دې راول وروره، څنګه په خیره؟
مننه، خیر یو سه. په پښتنه
مننه ټوله اوریدونکو ته سلامونه او محترم میلمنو ته سلامونه ډیر ډیر وایم.
وعلیکم.
نو را بسمه چې یو خبره د سره شریک کو د رادیو پاړوان باندې محترم ورته کله کله پر دا ټیم باندې ساتي رادیو ډیر نشرات کړته سی وخت یو وخت سمې دا دې چې دا سنځه حلته او دغه موضوع د دغه پانتونو پر برابر وورور
یا موضوع په دې باندې ده چې په امریکا کې یو رئیس جمهور تللې بل را روان دی، افغانستان سره به د امریکا سیاستونه څنګه روان وي؟
بالکل ورور عدالت راډیو دې رښت سره بخښنه غواړم. داخلو خبر دسته ځکه چې دا هغه اوس ولسمشر چې معنا په چیر وخت کې چې دلته هغه په خاني حکومت هم وو، یعنی طالبان هم وو، چې بیا هغه دفاع د حکی د رسول او رسول الله داخل ذات صاحب په جننس کې وګرځیدي. نو التدیری انځای وصللې زما په نظر کې چیرې فراغه خبرو باندې یعنی عملی بڑا ولري فراغه خبرو باندې سره ودرېږي، یعنی افغانستان ته بزوام دا نوې رئیس جمهور د امریکا ګټور تمافي زما فکر.
او ډیره مننه چې خپل نظر مو را سره شریک کړو. بل اوریدم
او یو پښتنه د میلمنو سره لرم.
مهرباني.
د میلمنو څخه می په دې خاطر پښتنه ده چې څنګه کېدل سي چې دغه زموږ افغانستان یا نور نړیوال د یو تر بل تحمل سره وکي، تجارتونه سره خلاص کی، بندرونه سره خلاص کی، چې دا څنګه کېدل سي؟ دا یو پښتنه ډیره ته جواب کړي تر موږ یو څه معنا ډیر معلومات سره ستانه نور مننه اوریدونکو ته وخت
کور ودان کور ودان چې په خبرونه کې مو برخره سره وخته بل اوریدونکو هم را سره دی مهرباني بله
و سره یو دغه د مور ته د شیش پات خبر کولې
نو تاسو رادیو تر اوسه نه دا اوریدلې یا
نه دې مریدل
نو سه رادیو په موریدا څنګه بم راته وه بل اوریدونکو ته مخه کو اساریب سپو کې پروګرام دی مهرباني
السلام علیکم السلام علیکم محمد شیبر صاحب محترم
وعلیکم السلام شراغلی
سلامونه اونی کیله تاسو محترم اوریدون کومل مونې توړاندې کوم کشمیر خان زرملوالم خیبر پښتونخوا هری پرنه امریکا نه ول محترم شیبر صاحب
شراغلی زرملوال صاحب مهرباني
خیر دې نصیب شه بس ما ملمنونه دا پښتنه د یو خلن نظر کور کوم لن نظر مې دا د ډیر لن نظر د افریقا سیاست کې لکه څنګه چې دا اوسنۍ جمهور رئیس دا اوس بیا تا کلسوی ډونلډ ترامپ نو د دغه مخکنی پالیسی چې کومه وو د کلس دای مخکې ولسمشر وي دغه پالیسی او دغه د اوس پالیسی به څه پر کې د افغانستان په اړه چې آیا دای به څه تحولات راولي په دغه خپل پالیسی کې به نه راولي د ما دغه نظر دا بل دا اوریدونکو په ملمنونو مې دا پښتنه د پدې بخنه سره چې آیا دغه د امریکا سیاست ته صدا د امریکا سیاست په افغانستان په روان وخت کې د افغانستان د اسلامي امارت د رسمیت کې ځندل کې څه اومدر ولولو به یا بینه ولوبیا او کوي ولوبي سمره به ولوبي د ما دا پښتنه مو محترم شه برته
مانه نظر ملوال صاحب کور ودان چې په خبرونه کې ما برخره سره وخته بل اوریدون کې ته هم مخه کو د دی اوریدون کې سره رابطه قطع شوې ده بیا هم په خبرونه کې ستاسو پیغامونه اخلو او په ازادي سپو کې پروګرام کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ د نظر په اړه دلته بحث لرو په خبرونه کې مو تر دې د مد سیاسي چارو کتون کې شام محمود میاخیل ملمده میاخیل صاحب مخکې تر دې چې هغه دې سیاسیونو پښتنه لتا سو وکړم چې څوک خبر وو دی امریکا د قواو لوتلو څوک نو خبر دغه دی اوریدونکو پښتنو ته کتا سو جواب ورکړي
اول پښتنه خدای دې چې آیا د طالبانو دغه حکومت یا حکیمت په پرسمت وو پیژندل شي کو ونه نو زه فکر کوم چې دا ډیر مشکل وی چې امریکا د طالبانو حکیمت پرسمت باندې وو پیژني ترڅو چې ولسی مشروعیت رامنځته شي نو زه فکر نه کوم چې امریکا به افغانستان دغه موجوده حاکمیت د طالبانو په رسمیت باندې وپیژني دا یو برخه د مسایل دی
میاخیل صاحب بخښي دغه ولسی مشروعیت کې صورت توضیح کړئ اوریدونکو ته لطفا
ولسی مشروعیت دا چې وسه پورې د دیو امیر مننن چالیدل نه دی د قواو تفکیک نشته د پارلمان نشته چاته جواب دی نه دی بس فقط یو ډله ملایان راټول شوې دي قدرت د پیاده نه نیولې تر سره پورې ټول نیولې ده او نور ملت نه فکر کړی ده نو په یو هواد کې چې خلک په تصمیم گیری کې شریک نه وي هلته د بیان ازادي نه وي هلته تعلیم حق نه وي فرضاً تاسو ګورئ چې مکاتب او پوهنتونونه د خوځو په وړاندې سره تړل دي ټول حتی د پوهنتونونو نه استادان چې په خواني د ماستر او د ډاکټرا په ساته باندې هغه ولري کوي او په یوازې ملایان حالت مقرری نو په دغه سی حالت کې د ټول دنیا د ګوري نو زه فکر نه کوم چې هیڅوک طالبان په رسمیت باندې وو پیژني نو د دې لپاره چې وو پیژندل شي اول په افغانستان کې اساسي قانون پکار دی د اساسي قانون په چوکاټ کې مسولیتونه د حکومت او د ولس او د قواو ټول معلوم نه هغه کې تعریف کیږي دا غنه بیا ورپسې خپل مشر څنګه تعینه مجبور دي چې ټاکونو لارې ته ان کې بل لار نشته نو په دې خاطر باندې ترڅو چې دغه شان رامسه نشي زه فکر نه کوم چې ولسی مشروعیت رامسه شي نه هغه ملي مشروعیت نشي رامسه کېدل او ملي مشروعیت چې نه وي نړیوال مشروعیت همیشه یعنی وجود نه لري او که وجود هم ولري هغه به منفي تعامل به وي او هغه د افغانانو په ګټه باندې نه
او مننه او هغه بلې پښتنې ته چې یعنی د ترامپ واکمنی بل جو بایدن سره څه فرق لري
نو زه فکر کوم چې ډیر فرق په دا وی چې فشار به نور اضافه کیږي او دا فشار طبي خبره ده چې فشار به د طالبانو باندې می خو هغه د فشار غټ زور پیسلا هغه په ولس باندې تحمیلیږي ځکه چې د چارواکو د بدو پالیسیو په نتیجه کې ولس صدمه ګوري په تور مثال د نوې اداره د ترامپ دا په افغانستان کې او حتی په دنیا کې غواړي چې خپل حکومتونه قطع کړي. نو دغه پستې چې 40 میلیونه یا 80 میلیونه ډالر طالبان ته په هر ونې دوونه کې ورکول کېدل دا به بند شي. د چا چې بندیږي ولسته ضرر رسیږي، افغانۍ خپل ارزښت د لاسه ورکوي، اقتصادي رکود رامنځته کېږي، هغه د خرید قوت خلق نه لري. صحیح ده چې قاطی به نه وي، شیان به موجود وي، خصوصا کې اخیستل یا نشي سره. نو په دې خاطر باندې هغه فشار په ولس باندې وي. تاسې اوس هم ګورئ چې په زرهاو په لکاو کسان د افغانستان نه کوشش کوي چې ووځي، او ډېر کدرونه د افغانستان نه ووتل. د دې بیا جوړونه دا د افغانستان لپاره ډېره سخته مسله ده. نو په دې خاطر باندې دا مسله یعنې د که فشار راوړي، که مثبت فشار داسې راوړي نوې اداره چې د یو مشروع قانونمند ولسواک میکانیزم د پاره یو اجماع، هغه ملي اجماع وي، بین ملي او نړیوال اجماع وي رامنځته شي، او افغانستان د رقابتونو مرکز ونه ګرځي. ځکه که د افغانستان د رقابتونو مرکز ګرځي نو دې کې افغانانو لپاره خیر نشته ده. نو په دې خاطر باندې دی وسیله ده چې دنیا نورو سیمو کې اختلافات لري سره رقابتونه لري. لکه 2002 کې دغه یو مسله را مخته شوله چې ایران او امریکا سره په یو توافق باندې سره ورسېدل، یا روسیه په هغه وخت کې چې افغانستان کې به رقابت نه کوو. نو که دغه افغانستان د رقابت مرکز نشي او د یو مشروع قانونمند ولسواکه نظام لپاره زمینه مساعده شي، دا به لوی کار وي. او که چیرې منفي فشار وي، په تاسو مثال کومه کونه قطع کی، نورې ډلې تقویه کی د طالبانو په مقابل کې، دا بیا د افغانانو په خیر باندې او دا ګټه نه لري.
میخیل صاحب، نور ابریدون کوم شته په خبرونه کې را سره خو که تاسو نه دغه پښتنه وکم، مخکې چې تاسو ویل چې په د امریکایي قواو لوټلو د افغانستان گاونډیان خبر وو، په افغانستان کې داخل کې چې سیاستوال خبر وو، لیکن کچرته ورته وکتل شي، مثلا پخوانی ولسمشر رامت کرزی یا وخت په لندن کې په یو مرکه کې وویل چې خارجان نه وسی، ولسمشر اشرف غنی تر ورستي شیبي پورې لدې خبر نه و چې خارجان وسی، حتی چې دوی وتل هم وای نه دوی به بشپړونه وسی. او د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح په یو مرکه کې له ټولو نیوز سره ویلي و چې خارجي قواوی نه وسی. یعنی که چیرته ورته وګورو، عبدالله ویلي دی چې خارجي قواوی به په افغانستان کې پاتې وي. نو څنګه تاسو فکر کوئ چې ځینې ډاډه و چې خارجان وسی؟
ګوره، هغه کسان چې اشتباه هم دغلته و، په تاور د مثال هغه کسان چې د حکومت یعنی مختلفو تحقیقي ادارو کې کار کوي، هغه پویدل په دې معنی چې امریکایان د افغانستان نه وځي. خو زمونږ بدبختي هم دغه وه چې دغه مشرانو فکر کوه چې حتی کرزي صاحب دا ویلی چې کوتک هم ورپسې راواخلي، دا نه وځي او دا د فشار یو وسیله استفاده کوي چې په افغانستان کې پاتې شي سره. نو دغه یو اختلاف د 2002 نه موجود و، ځکه په هغه وخت کې دا وه چې یو تعداد کسانو دا فکر کوي چې که په حاکمیت د قانون حکومتوالۍ په دې معنی فوکس وشي نو دا به بهتره وي. بل ګروپ دا ویلی چې نه، دغه څه زورواکان چې کوم دي دا په سیستم کې داخل کوي، چې بیرون که پاتې شي نو مشکل جوړوي، په داخل د سیستم کې به مشکل نه جوړوي. اما دغه دا چې په داخل د سیستم کې هغه و ډېر زیات مشکلات جوړول، نو په دې خاطر باندې دا بس یعنی د ابتدا نه موجود و. خو زموږ مشرانو متاسفانه چې دا نه منله، تر اخره پورې نه منله، او همدغه علت و چې دیو د خپل نظام د تقوی لپاره، د قانون د حاکمیت لپاره او په دې معنی کار ونه کړ. متاسفانه چې هر چا کوشش کوي چې د نظام ریښې قطع کړي، او نتیجه معروفه ده چې نظام سقوط وکړ. نو په دې خاطر باندې فکر کوم چې دا یو لوی اشتباه و، او دې کې ډېر دلایل شته. زه نه غواړم چې هره ورځ چې په کوم ځای کې بحثونه شوي دي هغه ټول تقریبا ما ثبت کړي دي، را سره دي، سره لیکلي مې دي او په هغې باندې کار کوم. نو په دې خاطر باندې یعنی دا واقعیتونه و چې زموږ مشرانو دا لوی اشتباه و.
مننه میاخیل صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ صفه 12:15 نیمې په ټول افغانستان کې اوري.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه له ازادي رادیو
او ریزون کرا سره دی د دوی نصر به واخلم. مهرباني وکي، زموږ د پروګرام موضوع ده د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د پریکړه هر کله کړی دی جو بایدن او په ورته وخت کې ویلي دی چې په افغانستان کې چې کومې پیسې د افغانانو کنګل شوې دي هغه به ادامه پیدا کړي. خو ولسمشر ترامپ هم ځینې نظریات لري. اوریدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ تاسو سره سره است دا اوریدونکو قطر بل اوریدونکو ته مخه کوو. آزادې سپوک پروګرام دی.
شبار صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام.
مننه خوشاله و چې مهمانو ته سلامونه وایم. احمد علي احمدی بغلان مزرم غره محترم جوړ روغ شه بي
سلامت خیر یوسف احمدی صاحب مهرباني.
مننه وګوره، یعنی دا جو بایدن خو تقریبا هغه برنامه ما وره ده چې دوی ویل چې افغانستان سره باید یو څه تعامل وشي. یعنی دوی په ټوله کې چې وګوره امریکایان چې په ټوله کې غربي نړۍ چې دا یعنی خپل ګټو چې ګرځي هر ملک چې دوی دي تقریبا افغانستان ته راغله. افغانستان کې ډېر زیار او زحمت وسته، تقریبا ډېر خلک وروزل، تقریبا ډېر پیسې مصرف کړي. خو د موږ تاسو په بختانه وګورو سرګنداران چې یعنی د څه په هیندرو لکه تاسو بختانه ته نه وکړه. یعنی دوی نه وکړه چې دا امریکا باندې دایمه ته وشي. یعنی دوی معمولا خپل ګټو چې ګرځي دا وګورو چې دا حکومت د موږ تاسو د حکومت نو خو د غرض حکومت تقریبا خپل ځان لپاره کار کوي، ملت ته توجه نه کوله. نو په ټوله کې وګوره ټرمپ چې اوس ته پتن راځي، نو ټرمپ هم یو پالیسي لري. ډونالډ ټرمپ چې راځي خو ته چې فکر کوي چې دوی هم افغانستان په اړه پالیسي لري. خو په ټوله کې چې وګوره نو ټرمپ هم وایي چې جنگ یې نه لري، چې دغه مخکې وختو کې د دوه وخت جنگ نه وګوره، په ټوله نړۍ کې جنگ نه وو. نو بیا هم کېدای شي دا یو ښه پالیسي ولري د افغانستان لپاره یا نور ملکونو لپاره. نو په ټوله کې موږ ته خوشبینه یاستو شمار صاحب محترمه، ته ته خپل موږ خوشبینه یو. مننه.
مننه مننه چې خپل نظر مو را سره شریک کړ. بل اوریدونکو ته مخه کوو. اساسي سپوک پروګرام نه مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شبر صاحب، تاسو ملمنو تکنیکی همکار ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زاج باز محمد د زابل ولایت شمولزول صالح صاحب خبره کوي.
شرحلی مهرباني وکي.
خیر سه مننه شبر صاحب، چې دغه موږ د افغانانو رپوي چې په امریکا کې دای کنګل کوي، نو چې وایي موږ هغه خلکو ته ورکوو چې هغه د تاسو په تیارو کې په حق ورسېدو. نو دا که شل کاله چې افغانان په افغانستان کې شې دي دوه د توان به څوک ورکوي وڅښنه او دوه پښتنه چې دغه اوسامه په پاکستان کې په شهادت ورساوي بمباری په افغانستان کولې، نو دغه زموږ د افغانان توانونه به څوک راکوي؟ دغه د افغانان توانونه به توات راغی ډیر نه یې.
مهمه پښتنه ده دا به بیا له میاخیل صاحب څخه مطرح کوم چې هغه څه وای. بل اوریدونکو ته مخه کوو. اساسي سپو کې پروګرام دی. بل اوریدونکو کیمرا سره دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډیر مننه احمد شیبر صاحب، سلامونه وایم او ټول اوریدونکو او ټول مېلمنو ته سلامونه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه وکړئ.
مننه. زه خو د مېلمنو ته لومړی به ځان معرفي کوم. اوسامه د هلمند د تشکی ولسوالۍ څخه. نو زما خو دا نظر دی چې واقعا په افغانستان کې خرابې ورسېدلې، لکه اورېدونکو چې وویله، او بیا باقي هم ونه سوخر. بیا هم انشاءالله رحمان افغانان دغه هېواد لري چې خپل هېواد ته خپله جوړ کړي، او د امریکایانو د نور پردیانو د مردار روپۍ زموږ نه دي په کار چې دی راواتي دلته اله خلک په بېلارې کې. او بل ودا د مېلمنو ته دا غوښتنه ده چې د ترامپ حکومت چې قائم شي، دا به د افغانستان سره اړیکې او د افغانستان وضعیت په څنګه ډول شي، لکه د بایدن په زمانه کې چې داسې څنګه.
او مننه چې خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکو هم په خبرونه کې را سره ده. نه د دې بل اوریدونکو رابطه قطع شوې ده. میاخیل صاحب، کته تاسو سره شم دا باز محمد سي له شمال زول ولسوالي خبره کوله. د دې سوال په ورته وخت کې مهمه مو د وای چې د کوم افغانان چې په افغانستان په جګړه کې وشل شوې دي، د دې تاوان به څوک کوي؟ او اوسامه خو په پاکستان کې وشل شو.
اول خو مسله دا ده چې د تاریخ نه موږ څه ذکرې دي او کني دي. طالبانو تیر دوره قدرت رال ذکر رال چې تاسو هغه وخت کې دل چې پاتک سالاری و قومندانانو د یو کلی نه بل کلی ته نشول تل، په خپل په کابل کې یو ځای بل ځای ته نشول تل. نو یو ضرورت تغییر ته موجود و. وکله چې طالبانو قدرت ونیو او لکه ویل چې منګه فقط ډیر پر راغلی و چې دغه ټوپک سالاری ختم کو، نور ولس به په حکومت کې شریک وي. هغه وخت ما مجبور ملتونو ادارې سره کار کاوه، او نو بیا چې کله قدرت یې ونیو بیا ولس بیا په دغه کې شریک نه کړ، او افغانستان نه تقریبا زندان جوړ کړی. او په هغه وخت کې او تاسو دل چې فقر حکومت چا پر اسمت باندې غیر د درې څلور هېوادونه نور چا پر اسمت باندې نو پیژندل، ما دغه سی بانکی سیستمونه هغه وخت کې غیر فعال او نور مکاتب نه وو. یعنی افغانستان د ډیرو بدبخت حالت سره مخامخ وو او بل اخر مسله د بن لادن راغله. روسي ګروپونه دلته زیاته ورکړې وو هغه په مقابل کې د اقدام نه کوو. نتیجه دا شوه چې سپتمبر 11 راغی او امریکا راغله. دلته د لالو معلول مسله ده. طالبان تازه بیا راغلل باید د تیرو هغه ناکامو تجربو نه باید یو څه یاد کړی وي. مګر دی بیا مغه سي مفکوره دا چې ولست بیا سهم نه ورکي. مکاتب هغه د تړي دنیا سره روابط خراب دي. دا د ګاونډي ودونو سره مشکلات لري. نو په دې خاطر باندې نتیجه بیا سقوط راځي. نو زه وایم چې مخکې د دې نه ځکه اوس دغه کوم مفکوره چې طالبان خپل صفون ته ورکوي چې موږ دنیا ماته کړې ده. نو واقعیت په دا شی نه دی ځکه چې طالبان چا حمایه کول، مراکز یې چیرته وو، څنګه راغلل، دا ټول د دوه قرارداد دا مسایل نه ټول واضح دي. خو په دې خاطر باندې د دغه موقع نه باید افغانانو دا ځکه چې هر سړی هغه یو ورور دا ویل چې امریکا خپل ګټو پسې، هر سړی د خپل ګټو پسې ګرځي، نو افغانان هم باید خپل ګټو پسې وګرځي چې څنګه ثبات په افغانستان کې راشي او افغانستان بیا د نیابتي جګړو مرکز نشي.
مننه مې خلاصه.
د غرامت مسله چې ده دا یو لوی بحث ده. هغه د الالو معلول مسله ده چې تراغلی زما افتصادي مراکز دي وویشتل. زه درغلم ته مې د حکومت نه لرې کړل او تا نه مې قدرت واغستل. نو دا اوس دا خو بیا یو لوی بحث ده. زه فکر کوم چې دا به ډېره مشکله وي چې چا څومره وژل دي، څومره لږ وژل دي. لکه په طالبان چې وایي چې موږ پخواني د جمهوریت کسان ته عفا کړی ده، نو دیو ته به څوک عفا وکړي؟ ځکه چې دیو چې کوم انتحار او انفجار کړی ده، د دې عفو به څنګه دغه وي؟ دلته خو یو نظام او سیستم و د وطن د خلکو دغه نه دفاع کوله. نو تاسو چې د بل ځای نه راتلې دلته بوشکې چولې او خلک هم وژل، نو دا یو لوی بحث دی. نو ځکه موږ ویو چې د تیر نه باید سړی عبرت واخلي. د وسط لپاره او د راتلونکي لپاره سړی باید د ثبات او د افغانانو د ښېګڼې لپاره باید سړی فکر.
مننه میاخیل صاحب. تاسو راتلونکي ته اشاره وکړه. په راتلونکي کې دا د دوشنبه په ورځ باندې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په صفت لوړه کوي. د وار لمخه د انتخاباتي کمپاین په وخت کې ځینې خبرې کړې دي. مثلا د مناظرې په وخت کې کاملا هاریس سره دا خبره کړې و چې د دوه تړون باید بشپړ تطبیق شي او همدارزه د بګرام د هوایي ډګر په اهمیت اشاره کړې د خپل خبرو کې. او ځینې نوري په ورته وخت کې د طالبانو ځینې ستاینې کړې دي. مثلا ویلي و چې مولا برادر ډېر ښه سړی دی او هغه یعنی دا بیا هغه د طالبانو لپاره مثبته خبره ده.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
په خبرونه کې د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس عاطف مختار هم را سره وصل شو. د دوی مننه کوم او هرکلی کوم. مختار صاحب، تاسو د ټرمپ راتک ته په څه سترګه ګوري چې افغانستان سره به د امریکا روابط څنګه وي؟
سلام تاسو ته او تاسو له طریقه د افغانستان خلکو ته او چیرې چې تاسو اوریدونکي دي، اجازه کوي یو مختصر بحث ولرم د امریکا د حضور په حق له افغانستان کې. دلته ویل شو چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت وو او دغه حکومت د امریکا له ادرسه په خلکو ته پرشوی وو. او بل اړخ امریکا په افغانستان کې جنایتونه وکړل، انسانان یې وژل، شخصي زندانونه یې درلود. د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو او مقرراتو پر خلاف په افغانستان کې عمل وکړل. د بل اړخ د هیڅ شک نشته چې طالبانو په دوحه کې د امریکا سره تړون وکړل، په توافق ورسېدل او دا ډېر ښه کار وکړ. د افغانستان منافع هم دا ویل چې امریکا باید افغانستان نه ووځي. خو طالبان پس له شلو کالو مسلسل جګړو، قربانیو او د افغانستان اکثرا جنوب ولایتونه وران شول. فکر کوم اوس باید د افغانستان منافع تحلیل شي. د افغانستان منافع دا دی چې افغانان من المجموع غواړي تر کوزه پرې معلومات لرم طالبان هم غواړي چې د امریکا سره ښه تعلق ولري. او امریکا یو مسؤول نظام دی، هغه کولی سي چې د طالبانو سره ښه تعلق ولري، د بندیانو تبادله صورت ونیسي او د ده په نتیجه کې افغانستان باید د یو ناپیلی متوازن ستراتیژیک بېطرف او بالانس سیاست مالک واوسي. افغانان هم افغانان نه غواړي چې د پردیو استخباراتو نیابتي جګړې استخباراتي جګړې د افغانستان جغرافیه ته راشي. قطعا چې ستونزه هم په طالبانو کې شتون درلود او هم په امریکایانو کې شتون درلود او هم جمهوریت سره د دنیا چې د نړۍ ټول حمایت د دوی سره وو. شپږ ټریلینه کومه $5 دلته مصرف شول د براون یونیورسټي پوهنتون تحقیقات هم داشي، اما متاسفانه په جمهوریت کې داسې خلک شتون درلود چې د افغانستان ملي یووالي لپاره کار نه کول، افغانستان نه منل، په میلیونو ډالر د افغانستان وتښتول، رشوت اوج ته رسېدلی وو. افغانان په خصوصا د یو قوم پر ضد زندانونه او ورنه ډک وو. اوس چې افغانستان او د افغانستان اکادر علمي شخصیتونه دایسپرا چې بهر دي د ننه دي، دوی باید د افغانستان لپاره او د افغانستان په منافع او ملي ګټو خبرې وکړي. ملي ګټه دا ده چې په افغانستان کې د جګړه ونه اوسېږي او طالبان د امریکایانو سره ښه تعلق ولري. موږ یو غریب ملک یو، په بالانس آف د پاور کې چې په علوم سیاسي کې مطالعه کوي، زموږ ګاونډیان ټول تر موږ قوي دي، اسلحه لري، توپ لري، بم لري، نیابتي جګړه لري، استخبارات په افغانستان کې دي، د دوی له طرفه خلک ګمارل شوي. افغانستان 50 کاله ته نور هم ضرورت لري، نور نسلونه دي باید افغانستان جوړ کړي چې هغه جاسوس نه وي، پردی پاله نه وي، افغانستان یې خرڅ کړی نه وي، خپل تاریخ یې خرڅ کړی نه وي، خپل خلک یې نه وژلی، د پردیو سره معامله نه وي کړی. په دې لحاظ د افغانستان اوسنۍ مشران، دایسپرا، لیکوالان، اکادر باید د یو بین الافغاني مذاکراتو په رڼا کې د ایالات متحده امریکا سره د خبرو اترو دروازه خلاص کړي. زه مطمئن یم چې طالبان به هم دغه لړۍ ته ادامه ورکړي. بس
مننه مختار صاحب.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه له ازادي رادیو.
مخیل صاحب، مخکې تر دې چې تاسو تراشم او بحث دوام ورکړم، یو شمېر اوریدونکي ډېر انتظار شوي دي د دوی نظر به هم په لنډو راوخلم. مهرباني وکړئ، یو سړی په چپو کې پروګرام دی، تاسو را سره یست. مهرباني وکړئ دا اوریدونکي ملک سي ځخ نه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شبر سبتا او استاذ ملمنو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیلی او احترامات وړاندې کوم. استاذ دا ایمي اوریدونکو چې توخی د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ
شرغ لري، اجي صاحب مهرباني وکړئ.
مننه. یو نظر لرم او یو پښتنه نظر خوم دا ده، روسیا هم په افغانستان کې مشکلات را منځته شو، موږ خاله د ستوري اشغال غورو له خوا ځخ اشغال شو، موږ وطني در به در کوي، موږ ملت خلک شهیدان کړو، پلند او یتیمان پاتې دي. نو لکه څنګه چې محترم باز محمد عزیز باز محمد صاحب وویل، د تسلامونه هم وایم او ډیره ښه پر ځای خبره یې وکوله، د دې افغانانو د شهادت، د دې د پلس کېدو، د ګوډټوب، د معلول کېدو، د دې تاوان باید بین الملی محکمه افغانانو ته ورکړي. نو دا یو پر ځای خبره ده. او د امریکایانو سماعت وخوړ، اول خو افغانان بهادر افغانان دي. نو میاخیل صاحب کړه دي انکار وکړي چې د افغانانو ماتې نه ده ورکړي، نو د روسانو ماتې به څه څنګه انکار کوي، د انګلیسانو څه څنګه کوي. نو دا بهادر افغانانو چې دوی چې ماتې ورکړه او تېره مفسده اداره هغه سبب او لامل وګرځېدی چې هغه لکه څنګه چې محترم میلمانه هم اشاره ورته وکوله، هغو په افغانستان کې د دوی په مخ کې تلو چاپي او د خلکو په شهادت کې ستر رول درلودی. نو الله پاک دوی هم ناکام کړو او امریکایان هم ناکام کړو. دوی اوس بیا هم د دې نوم اخیستي، موږ په افغانستان کې حکومت غواړو، باید موږ ټول شموله حکومت جوړ کړو، ټول شموله دوی دا بولي چې بیا هغه چیرې هغه بایللې مهرې بیا افغانستان ته رامنځته شي. نو دا هیڅکله افغانان نه مني، لمر په دوو ګوتو نه پټېږي، دا ممکن نه ده. نو افغانان هغه خلک دوی چې په زړه ډبه او په خالي لاس په توپک او د الله په نصرت سره و سترې امپراتورۍ ته داسې شرمنده ماتې ورواړوله چې دا په تاریخ کې.
حاجي صاحب دا خو وشو، سوال ته راشي لطفاً.
بله،
مال سوال ته راشي وس لطفاً.
سوال مې له محترم موزه خدا د سیایا دغه کنګل سي روپی
چې امریکایانو خېټه قربان دي چې ولې دا وکړه وایي چې وایي موږ د تاوان سره ګرځو وایي دا د افغاني لپاره پښتوانه کېدای شي کنه او هغه پیسې د سویس بانک ته تللې دي آیا د دغه پر ګټه افغانان یو نه پر اخستی شي ممکنه ده چې په دې اوس حالاتو کې افغانستان ته راشي او د افغانستان د ملت په ګټه باندې تمام شي
مننه جوسف مهم سوال دی دا بل اوریدون کې ته مخه کو مهرباني وکي یا سره په پوک پروګرام
یو سلام تاته یو سلام ملمنو ته افغانم د ننګرهار نه
شرغلې مهرباني
د امریکا کې په درم فکینه په چوکي دا مونږ ته یې ځکه نه کوي او مونږ ته یې ځکه نه کوي مونږ ته به تفاوت ده او مونږ په دې خوشاله نه یو مونږ خپل افغانان به افغانستان کې دنه مونږ اتفاق برابر کو خو چې ټول په خوانې نه زمانو ته محترم لرم او سنی تم لرم پوجو په خوانانو ته ډیر لرم په دې ډیر لرم د معلولین وقر رسیدل پوجو مکتبونه خلاص او پنتنونه خلاص او ټول کاروبار روانو نن د څورز راغله د افغانستان کې خلکو کار پوجي او مالې روډې نشته پوجي دغه لرم او ترم رم ته خوشحال نه ما او نه مونږ ورته د زنه ورته خوشحالي کوم چې خوشحالي کې هغه به داغه خپل کار نور څه ویل نه غواړم
مننه یو بل اوریدون کې هم شدام په لندو واخلم بیا به بحث ته دوام ورکړم مهرباني وکړئ
سلام دارم برای شما و میمانای محترمتان آقای شبر
و علیکم السلام مهربانی
مهربانی میکنید من سوال خود فارسی مطرح میکنم خیر پشتو هم جواب دادن یا فارسی وحدت افغانستان سردو زبان مهربان هستین من هم یک کتاب گپ در یک فکایی کوتاه مطرح میکنم اما پیش از یک ایراد هم دارم ای کاش یک نماینده طالبا می بودم اینجا کمی سوال من خواستم اونا جواب میدادن بهتر بود خیلی برس زد نظر میمانای دیگر رو میخواییم نظر بیطرفانشان البته امیدوار هستم من یک فکایی بسیار کوتاه میکنم که یک کتاب گپ در اوست گفتن فرق بین امریکا و افغانستان چیست کس برایشان باز مخاطب خود سوال کرد جواب دادن برایش امریکا کشوری است که در امور کل کشورها مداخله میکنه و افغانستان کشوری است که کل کشورهای دیگه در امور از او مداخله میکنه فرق بین افغانستان و امریکا ای است یک کتاب گپ دایی و دیگه سوال ما ای است که ما چی کار کنیم که امریکا چی میکنه دیگه کشورها چی میکنه سوال ما ای است که آیا طالبا برای آمدن که یک دولتداری طولانی و تاریخ ساز کنند که از خود یک کار کرد و راهکار برای دولت‌های آینده به جا بگذارن برای ازی آمدن یا برای این که این سوایی دولتداری از یا واقعا برای دولتداری آمدن یا برای این که باز مجهول بانن امیر تشریح می‌خواهیم تشکر کار کردشان مجهول بانن باز یک کل چیزها از سر جور شوه و ایگه پا این مشکل ساز میشه برای
آینده
افغانستان
تشکر سپخ پروانه که ما برخوا وقسته مختار سب که تاسو دادی اوریدون که پشتونو تا پلند لطفا زواب برکی
نظر می داده چه طالبان دی افغانستان دی ملت او دی خلق و غک و آوری طالبان دی باید خپل مشروعیت دی افغانستان دی ملت نو غواری تر هغه پرې چې د افغانستان ملت طالبانو ته مشروعیت نیوی ورکړي طالبانو په ملي اجماع وصل شوی نیوی د نجونو په هانتون او ښوونځي دروازې نی خلاص کړي ټول افغانان احساس د مالکیت په خپل خاور کې و نه کړي طالبان به د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ نیوی او د افغانستان منافع او ملي ګټې دا وایي چې طالبان د انحصار او حذف سیاست نه لاس کدی امریکا به روابط و موضوع مطرح کیگی د افغانستان ملی ګټې دعوی چې باید د امریکا سره منشه تعلق ولرو ټول جمهوریت هم داسې افراد او اشخاص په شتون درلود چې د افغانستان په منافعو ځمکنۍ بشپړتیا او تاریخ سیاسي تاریخ او هویت باندې باور درلود هغه دوی د افغانستان د سیاست نه نظام باید حذف نه کړي طالبانو ته دویم لاره دا دی چې کنړیز مداخلت کوي مونږ نړۍ ته اجازه ورکړي چې مداخلت وکړي ځکه مونږ یو متوازن سیاست په نه درلود کله د روسانو د جګړو قرباني سو کله د افراطیت قرباني سو کله هم د ناتو په ور کې وسوځیدلو کله افغانستان ملت من هيست یو ملت خپلواک آزاد سپیشل دریز ولري او طالبان سره اوس همدغه فضا طالب ته مساعد دی طالبانو په ګراوند کې دی، طالبان دې انحصار نه لاس واخلي، طالبان دې خپل ملت ټول کړي، مشروعیت دې د ستر احمد شاه بابا په څیر او د میرویس نیکه په څیر د خپل ملت نه دې واخلي. که طالبان په انتخاباتو باور نه لري، لویه ستره تاریخي جرګه دې جوړ کړي چې د افغانانو په تاریخ کې د افغانانو د اصلاف نه تر اوسه مستمرات دی او کولی شي خپل مشروعیت واخلي. دریم موضوع دلته دا دی چې موږ باید په افغانستان کې نور دا خبرې پرېږدو چې دا جمهوریت دی، وو دا امارت دی، دا طالب دی، دا مجاهد دی، دا خلقی دی، دا پرچمی دی، دا تور دی، دا سپین دی. موږ من حیث د ملت باید موضوع ته متوجه شو. دا باید متوجه شو چې ګاونډیان ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندلی. زموږ ګاونډیان داسې یو افغانستان ویجاړ خراب افغانستان غواړي. طالبان باید پوه شي که چیرې دوی د پوهنتونونو دروازې تړي، خپل اکادر شړي، پوهنتونونه بندوي، د پوهنتونونو استادان منفک کوي، دا د ده معنا ده چې د پردیو استخباراتو اجنډا په افغانستان کې پلي کېږي. طالبان دې په لوی لاس یو ښکلی افغانستان دې دوباره را نه کړي، نیابتي جګړې دې په افغانستان کې نه راوړي. موږ په ده مطمئن یو چې ایالات متحده امریکا یو مسؤول نظام دی او طالبانو هم د خپل ملت له عادته چې یو مشهور نظام ولري باید د ټرمپ سره د خبرو اترو لاره خلاص کړي، او د افغانستان جغرافیه کې د هېڅ داسې یو ډلې ته طالب اجازه نه ورکوي چې هغه د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ وي. افغانستان پرېږدي چې دا خپله جونګړه موږ په خپله جوړ کړو. نور د استخباراتي نیابتي د پردیو په جګړو کې قرباني نه شو. زما اند او باور دا دی چې مشران به په ده توافق وکړي چې لاس د یو بین الافغاني مذاکراتو روایت جوړ کړو، داسې یو روایت جوړ کړو چې په هغه کې د افغانستان منافع مطرح وي، داسې یو روایت جوړ کړو چې هر افغان د بل افغان ته د منلو وړ وي، داسې یو روایت جوړ کړو چې هلته د موږ د هېڅ یو ګوند او د آدرس نه خبرې ونه کړو، بلکې د خپل ملت د ملي ګټو ملت له آدرس نه افغانستان وژغورو. زه په دې حساسو شرایطو کې بین الافغاني کانفرانس یا د خبرو اترو ته مثبت ګورم، او دا د اشتراکي مشران په همدغه سپیس کې او په همدغه پروګرام کې راډیو کې وجود لري، تا سره دوی هم کولی شي داسې یو لاره خلاص کړي.
مننه مختار صاحب. میاخیل صاحب، دلته څو خبرې یاد شوې، مثلا د افغانۍ پښتوانه سي په امریکا او په لویدیز کې انګل شوی، دا خبره خوشی شي، او دا سوال هم چې طالبان د څه لپاره راغلي، لیکن له لوی سره د دې لپاره چې باس راغون کو، تاسو د طالبانو د یو سیاسي مخالف په صفت باندې څه اټکل کوي چې د ډونالد ترامپ حکومت به له افغانستان سره څه رقم سیاست مخته یوسي؟
ګوره، دا هر هیواد د خپل منافع په اساس باندې تصمیم نیسي، او امریکا چې کوم تصمیم د افغانستان په باره کې نیسي، هغه د منطقي او د دنیا د نورو شرایطو پورې تړلې دي. نو موږ متاسفانه چې موږ په خبرو کې ډېر تناقضات دي، او بعضي وخت هغه خیالي غرور افغانان ته ورکړ شوی دی چې دنیا یې ماته کړې ده. نو دغه روایت چې موجود وي چې سړی خپل ځان لپاره ډوډۍ نشي پیدا کولی او بیا لا پیدا کړي چې ما ټوله دنیا ماته کړې ده، نو نه، دا خو یعنې زه فکر کوم چې متضاد مسایل دي. افغانان په هغه صورت کې کولی شي که چیرې د طالب او د امریکې مسله وي، نو خو جمهوریت هم د امریکې سره تعلقات درلودل، د امریکې سره روابط درلودل، او بیا یو مشروعیت ځکه درلودل چې هلته یوه لویه جرګه راټوله شوله، هلته انتخابات وشول، که ښه وو که خراب وو.
خیر میاخیل صاحب، وبخښئ، هغه دوران تللی دی، جمهوریت تللی دی، که په اوس کې بله
اوس راځم چې که چیرې یوازې د طالب تر منځ او د امریکې تر منځ وي، نو تعلقات همیشه د ملتونو تر منځ جوړیږي، او ملتونه هغه وخت کې دغه کېږي چې هلته قانوني اساسي موجود وي، هلته ولس وشي کړی چې د یو قانون په چوکاټ کې هلته ژوند وکړي. نو چې کله قانوني اساسي نه وي، کله ولس ټول حق په نظام کې ونه لري، په سیستم کې ونه لري، او مشروعیت رامنځته نه شي، نو بیا د هر چا سره معاملې چې دي هغه استخباراتي معاملې دي، او هغه د افغانانو په ګټه باندې نه خوري. نو په دې خاطر باندې که چیرې افغانستان غواړي چې د امریکا سره دنیا سره خره وابط ولري، اولینه مسله دا ده چې باید په افغانستان کې اساسي قانون موجود وي، او د ولس رول باید هغه کې معلوم وي. د حکومت
میاخیل صاحب محترم، فکر نکوي فکر نکوي که چرته د سیاو حالت راځي چې وزل به دا اوسنی واکمنان اساسي قانون جوړوي، بیا به نظام ته د مشروعیت لاره جوړوي، بیا بل د ترامپ مشیل حکومت سره رابط ساتي او ټینګوي. فکر نکوي چې دا وجده پروسه ده او د امریکا ډونالد ترامپ هم د څلورو کلونو په مخه داخله
دا وګده پروسه ده که چیر اراده موجود وي د ټول کارونه په میاشو کې کېدلی شي. د دوه غټه مهمه دغه د اساسي قانون دی، قانون موجود دی، کولای شي اوسه ماده په حقیقت دغه وی لوی جګړه وړي قانون تصویب شي د هغه په شرایطو کې نتیجه رامنځته شي. یعنی دا په څو
یعنی او بخښ یعنی تاسو وایئ چې لومړی باید دغه داخلي ګامونه واخیستل شي بیا له واشنگتن سره روابط تضمین شي.
بالکل، که چیرې داخلي مشروعیت نوي، داخل کې نظام نوي او هغه معنی ولس اعتماد باندې لري، ولس مشارکت پاږي کې نوي، دا خو بیا استخباراتي ډلې دي. نو استخباراتي ډله به کله یو سره رابطه ساتي، کله به بل سره راځي، بیا به هغه د منځ ځي، بیا به بل رامسته کیږي. دغه استخباراتي ډلو لوبه خدای څلوي په پندوس کله موږ او تاسو په خپل منځو کې سره ولیلې. طالب مخکې څنګه رامنځته شو، بیا څنګه رامنځته شو، مجاهدین څنګه راغلل، بیا څنګه د منځ لاړو سره، نو دا خو هغه شاندي چې
مانانه میاخیل سر پامدی برخه بله مانانه میاخیل سر پامدی برخه کې بده مختار صاحب نظر واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې دغه روابط د کابل او واشنگتن ترمنځ د ترامپ د جمهور ریاست په وخت کې څنګه ټینګیږي؟
زه فکر کوم چې ترامپ د طالبانو سره خپل استخباراتي روابط ته ادامه ورکوي. یو دویم دا دی چې قطعا په افغانستان کې یو جمهوریت وو، خو افغانستان کې یو لک او 50 زره امریکایي اساکر هم شتون درلود، ځانته زندانونه هم درلود، افغانان هم په خپل سر بندي کول، وزیر او مشیر هم ټاکل، د شورای جانه حمایت کول، د جمهوریت نه حمایت کول. راځه دې خبرو ته د پای ټکی کیږدو. او هغه جمهوریت چې په افغانستان کې وو په ټول معنا او په ټول احترام میاخیل صاحب، هغه د افغانستان د منافعو په رڼا کې جمهوریت نه و، نه د طالبانو سره په اصول په توافق ورسید او په میلیاردونه او میلیونونه ډالر د افغانستان نه وښکل. او داسې یو فضا منځته راغی چې نن افغانستان کې یو ډیفکټو سټیټ وجود لري، هیڅوک یې په رسمیت نه پیژني. غوره به دا وي چې دا ووایي چې جمهوریت د افغانستان د تاریخ یو برخه ګرځېدلې، مشران سپېڅلې دي، خپل میاخیل صاحب یو درون شخصیت دی، عزت دلري نه پیژنم، عالم سړی دی، د افغانستان پر منافعو باندې پیږي. زموږ غوښتنه دا دی چې خو د دا خبرې وزن دلته دا دی چې کار باید د نننه نه شروع شي. خو طالب د افغانستان یو واقعیت دی، او طالب سره د خبرو اترو لړۍ باید تاسو شروع کړي. داسې یو ډای منځته راوړي چې هغه د افغانستان په منافعو باندې پوهوي. تاسو ګورئ چې اوس هم داسې ډلې ټپلې په اروپا کې په لابي کوي چې هغه نه د افغانستان تاریخ مني، نه یې جغرافیه مني، نه یې سیاسي هویت مني، بلکې د افغانستان د تجزیې غږونه پورته کوي. په هغه صورت کې افغانان مجبور دي د طالب تر څنګ ودرېږي. موږ لپاره به طالب اولویت وي کله چې د افغانستان د تجزیې موضوع مطرح کیږي. موږ لپاره به د طالب حمایت دینی، اسلامی او اخلاقی وجبه وي چې په هغه صورت کې د افغانستان د تجزیې خبره مطرح کیږي. پاتو د نیابتي او استخباراتي جګړې موضوع په جمهوریت کې ایران ځانته ګوندونه درلود، په افغانستان کې استخباراتي پیسې ورکولې او نفوس یې درلود، پاکستان ځانته درلود، سعودي ځانته درلود، روسانو ځانته درلود، امریکان ځانته درلود. داسې موږ نشو ویلی چې طالب مکمل استخباراتي نیابتي او پردی جګړه دی او جمهوریت سپېڅلې او په جمهوریت کې عناصر سپېڅلې وو. قطعا داسې نه دی. موږ باید بل صفحه
مختصر محترم
بل صفحه دادی چې د افغانستان ملي ګټې دادی چې د افغانستان دایسپرا کې مشران چې دي د امریکا سره افغانان تعلق وړي، افغانان نه غواړي چې په بل استخباراتي او نیابتي جګړه
مختصر
کور ته ورشي. طالب که هر څوک دی د دغه خاورې حقیقت او جغرافیه
مختصر محترم
یو منټ کې خلاصوم، فقط درې ثانیو کې.
مهرباني
غوښتنه دادی محترم میاخی سب چې تاسو درون شخصیت دیو بین الافغانی مذاکرات او د تعامل او تفاهم خبرې وکړي، په
پریده هر خبری چی دی تاریخ جس گرزدلی هغه به افغانستان تاریخ او ملت قضاوت کوي چې په افغانستان کې جنایت چا کړی انسانان چا وژلی اجوال څنګه وو اجوال وو کنه اوس باید د امریکا سره زموږ تعلق د افغانستان د ملي ګټو پرانا کوي
مختار سبو بخشي هم دغه ټکی پات شو آیا لمړی باید په افغانستان کې شرایط مساعد شي او کنه ل امریکا ل نوی ولسمشر سره روابط ټینګ شي
فکر کوم چې د طالبانو پر اړه لري طالب دې باید داسې شرایط مساعد کی چې داسې خپل نظام کې تغییر راوړي په د معنا چې یو ستره لویه جرګه دې جوړ کړي او د په نتیجه کې خپل مشروعیت واخلي او د طالبانو سیاسي دکتورین دې باید د افغانستان د ملي ګټو پرانا کې د ډونالد ترامپ د